دا زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل سوی خو موږ ته بدیلې معیشت نه دی راکول سوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
میبینم که تعداد بسیار زیاتی از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤول وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لاره کې ورته پولیس راغلی او د دې په مخ کې نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچولو ویې خوړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفې لورې، ته ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لوری، څه خبره ده؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان سي. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسب هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو. هغه د سو غنمو و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې د اقتصاد زموږ دا راسم کړي.
یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغونې به دا غنم انشاءالله خوشحاله چې موږ ته یو شی راورسېد. په دې خوا به د شی نه راورسېد تاریخ یې بند کړه، هغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړي چې موږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو، خپل یو ګوله ډوډۍ دپاره یې موږ کړو. مثلا چې اوبه دې لرې موږ تاریخ څوک خوشحاله چې دغه بوټي ورک شو غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بېخي ډېر زور وایو هم خوشحاله چې بند کړه، نه بندېږي نه پرې خلک دوځي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربېره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل سوي. له نشې موادو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښتې تاریخ هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بیوزلی ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل سي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډیر دی، ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډیریږي. خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشیات په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل سوی، خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0993 30 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل، له دوی څخه 500 تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې عمله ساتل کېږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې 500 ناروغان درلودل چې د تور او سپین جړې ناروغۍ درلودې. دا دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له څلورو میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 14 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له 2 میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کېږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او ویل درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشه یي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نه شي، نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کېږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې نه نږدې 2000 زنداني سوي معتادانو څخه 500 آزاد شول.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو. دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه دی. رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي، او یقینا به موثمر واقع کېدای شي که موږ تیت او پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نه وي، او هغه همغږي هم نه وي د هڅو ترمن، بیا به موږ لکه دا اوس په شان داسې حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ ځي، د تولید به موم لوړ ځي، د قاچاق به موم لوړ ځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅې څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅې او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅې د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډیره مثمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت په څو باله لاملونه څه دي؟ ولی رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دومره هغه لامل داده د رسنۍ د رول د پڅوالي چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشې توکو برخه ته توجه نه ده کړې او دغه صفات ده. بل عمل کېده چې دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي لدی شومې پدیدې نه، په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی په خپل نه وخت پلاس کې واخلې او خپل ابتکار وکړي را وړاندې شي د دې مبارزې ته شدت ورکړي او نور انرژي ورته ورکړي. آخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورد کې پر رسنوي باندې کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخې لپاره دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت له مخې په خپل هم باید را وړاندې شي رضاکارانه داوطلبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقداماتو کې او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې وي.
دا مهال په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډېر دی. له دې لارې له نشي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدا رول لري. کدهغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي، هغه ازرا ور سره شریکي چې دغه شوم پدیده د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوان رسیږي، وی ټولنه څنګه وی جاړيږي، یو تمدن څنګه ما بینږي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورد کې ټولنې ته معلومات ورکړي. علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورد کې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
کچیرته رسنۍ په دغه مورد کې خپل رسالت ادا نه سی کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپس بم. ډیر که ناممکنه نه خو مشکل به دومره مشکلې چې تصور بم نه کیږي. موږ ته بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وی لکه موږ چې وسلرو.
ایا په هیدلس چې متاجر څومره د عبادت څخه پاته کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه شوم، لیکن د شیوخ و لخوانه زی ترد شم یا وشارل شم د مکه مکرمه نه. زوانان استعداد لری، قوت لری، او پو زوان نسل سرمون کولی سو چی یا وخه مرافع طولانه ولرو. کلا چی زوان پو مخدره مواد و بانده معتاد چی ده طولانه اغا مت لمنز لار و اغا حالت که چه یو انسان مخدره مواد استعمال کرده وی، پدس حالت که دیده عقل مغلوب دی. فقها فرمایی چه پدغه حالت که کده عبادت که اینو عبادت منظور نده، زکه چه نیت دیده انسان صادر شوی نده و اغو عبادتو که نیت موجود نده نو عبادت صحیح نده. علما فرمایی چه دوی معاف نده، اما که دوی د عمل سر ترسوی نو عمل صحیح نده، زکه چه الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیم و شان که فرمایی تاس منست منش دکیگی پا داس حال که چه تاس مست اوسیگی، در هر وقت پوری چه تاس پوسی چه چی شی وایی. واضح خبره ده چه هغه کس چه دی نشی پا حالت که بی دی پا خپل خبره بانده نپویگی نو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. نور رحمان له دیرسو کالو راهیسې په یوه نادولتي اداره کې د اجتماعي کارکوونکي په توګه کار کوي. دوی معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پرېښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووژل شو دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دیش کال کې پرې عرصه کې زه کار کوم. د ډېر معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېره درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زموږ سره یو معتاد و. کله کله زموږ سره د شفاخانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شو تر بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله هم کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و مواد یې اخیستی و، خپل زوی دلته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچولو ویې خوړلو ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی بس پس چې مرزین صاحب دا زوی به ماشوم ماسوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې، خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته هم دې تداوی د سره شروع کړله شروع کړله. بالاخره د دې بد حال نه خدای وژغورلو. کله چې دا پیښه ورته پیدا شو نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیستو او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب بیده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کېږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښېږي او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کېږي او نه پوهېږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانېږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
داده دلتا یما
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
تو میلمه تا چای وراوڑا، زپ دی نجدی دوکانو کی لگمه ورانی سم.
سشای؟ زمیلمه تا چای وراوڑا ما؟
او تا چای وراوڑا، ولی دلو چگا برا دا زمان دیوال دی.
نستان دیوال دیوی ما تا پردائی سڑای دی، زسنگا ورشما
زنور
زما
لری زمان نیوال دی یو دو دقیقه و زرگی نا تا نیو خو نده جو بده خوری
تا دشارم او ناموس پنوم یو چه پیشنه کنا
ارزا پیشنم خو بی پیزوم جوان گرانده
تا چمرا وقت روز ترازی؟
بس دازی نیم ساعت روز ترازم
بس سامدا تا ولارشا زمیل ما تا چای بربرم
آفرین دن نلوری تو ملما تا ورشا زن ولارم
های خدایا باغ می دازی تو شو چه وز می میره زد خرسوی خو خیر سبا هم برسر جورا شما
آجی صاحب او آجی صاحب کشنه
سو خبره ده
ده دروازه زنگ و ورسو تواسو کرده چه چوک دی
آجی بدانی مشفکی بسوک بی داده در اغلم
خدای خیر کن
شریفی لوری تا تا پدانی مشفه سنگ را اغلی رازه گورت رازه چه گوانیان لخوب او نوزی
خدای خیر که لوری چه خبره ده پا دینی مشبکی چکر کوره واسه را وطنه یه
وای لوری چه خبره ده
پلاره زریم غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
ازاد لوری زپونشم سما خبره او که
زریف غاری چه زبا نخلاقه او بدلامنه شما او ده 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 پوده رو پیسه پیدا کما پلارا خیر دی ما ده ده توری بلا نخلاصه که
اوی خدایا پوده ده نکم ور چه اسمو پا ده بلا مخته کنه خدایا
بس ده لوری مجاره سبا ما کمی تزوله ده به غیرت او نامر ده انسان سخه ده طلاقه او ما
مجاره لوری ده کارنو او بوده خونه پیدا سوی شکر ده لوی پلارگر نیلنه ده تل لا پاره بچ د دې هغه بیا هغه کوم
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پایته ورسیده تر بیا مخور لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان